امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. انتخاباتو کمیسون ویلی دی چې د دویم ځلی انتخاباتو نتیجه به سبا ته اعلان شي. عراق ویلی دی د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جنگ د مشرۍ لپاره نړیوالو هوایي مرستو ته ضرورت لري. او د اوکراین د سولې مذاکراتو موافقه وکړه چې یوه بې طرفه سیمه جوړه شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې ولس به ډیر زر ښه خبرونه واوري. د اوکراین د سولې مذاکراتو موافقه وکړه چې د اوکراین د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو قواوو ترمنځ یوه بې طرفه سیمه جوړه شي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او جعفر خان د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د نتایجو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ کړی او سبا د یکشنبه په ورځ به نهایي نتایج اعلان کړي. له دغه اعلان سره به بل اخره د انتخاباتو دغه اوږد او 15 میاشتنۍ بهیر پای ته ورسیږي. دواړه کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ادعا کړې ده چې انتخابات یې ګټلي. دواړه خواوې اوس د ولسمشر او د اجرایوي رئیس د نوې څوکۍ پر واک او مسؤلیتونو خبرې کوي. عبدالله عبدالله د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې وګټلې، خو هغومره نه وي چې د ولسمشر شي. او ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې چې اشرف غنی احمدزی وګټلې، خو عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې په دویم ځلې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. د امریکا له یو لړ فشارونو وروسته دواړو کاندیدانو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د رایو پر بیا شمیرنې موافقه وکړه. د انتخاباتو جنجال افغانستان د یو سیاسي کړکیچ سره په داسې یو حالت کې مخ کړی چې د امریکا په مشرۍ ناټو په افغانستان کې خپل 14 کلن محاربوي ماموریت پای ته رسوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د عراق د بارنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د خپل جغرافیې په محدوده کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جنگ مشري په غاړه واخلي، خو هغه په دې برخه کې د نړیوال ائتلاف په هوایي مرستو ټینګار وکړ. ابراهیم الجعفری د اسلامي دولت په ضد د ائتلاف د یو شمیر مشرانو په موجودیت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې. هغه وویل چې هیواد باید د ځمکني جنگ پیټه په خپلو اوږو بار کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د امنیت شورا ته وویل چې په عراق او په سوریه کې د اسلامي دولت افراطیانو ته ماتې ورکول نړیوالو منابعو ته ضرورت لري. ښاغلی کیری زیاته کړه چې ایران چې له امریکا سره ښې اړیکې نه لري او له عراق سره ګډې پولې لري، هم د داعش د ډلې په ضد مبارزه کې رول لوبولی شي.
د اوکراین د سولې د مذاکراتو ګډون کوونکو د یوې بې طرفه سیمې یا بفر زون پر جوړولو موافقه وکړه چې د اوکراین حکومتي سرتیری او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي سره جلا کړي. نن په مینسک کې د سولې د مذاکراتو چارواکو ویل دواړو غاړو موافقه وکړه چې د توپخانی وسلې به د جګړې لومړۍ کرښې ته انتقال کړي چې 1.5 کیلومتره بې طرفه سیمه جوړه کړي. د مذاکراتو یو ګډونوال ویل د اوس لپاره موافقه وشوه چې په هغې سیمې کې چې پنخه شوې اوربند تطبیق کړو. کې د کیف او د یاغیانو د استادو ترمنځ په مذاکراتو کې پر 12 مسلو موافقه شوې چې یوه یې هم د بې طرفه سیمې د جوړولو خبره ده.
سلګونه کوردي جنګیالي له ترکیې نه سوریې ته اوښتي دي چې د ترکیې د هغې سیمې دفاع وکړي چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو له برید سره مخامخ دي. دغه خبره مبارزینو کړې ده. په دغه سیمې کې په روانې جګړې کې یو بل کوردي مخکښ چارواکی اړویز چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. جګړه له سوریې سره نږدې د کوبانی په سیمه کې روانه ده. د اسلامي دولت جګړه مارانو له تیرو درې ورځو راهیسې په دې سیمې بریدونه کړي دي او کلي نیولي دي چې له دې کبله زرګونه د سوریې خلک سیمې نه تښتېدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ نه د دې ساعت خبرونه اورئ. د ترکی لومړی وزیر ویلي هغه 940 ترکان چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې برمته کړي وو خوشي شوي دي. احمد داود اوغلو د شنبې په ورځ ویل دغه برمته شوي کسان نن وختي آزاد شول په خوندي ډول ترکی ته هم رسیدلي. د ترکی صدر اعظم د دغو آزادو شوو سره په خصوصي توګه ملاقات وکړه او هغوی ته یې د سترو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ووایه. دا ترکان د اسلامي دولت ډلې د جون په 11مه د عراق په موسل کې د ترکیې د قونسلګرۍ څخه برمته او وتښتول.
په سیرالیون کې د درې ورځو قیوداتو په ترڅ کې نن هم په لارو کوڅو کې څوک نه لیدل کېدل. دا تدابیر د ایبولا د ناروغانو د موندلو دپاره نیول شوي دي چې د دې وژونکي ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. په فری ټاون نومي ښار کې پولیس تلونکي او راتلونکي دروي او د کور نه بهرې د ګرځېدو اجازه لیکونه ګوري. جمهور رئیس د سیرالیون د خلکو نه غوښتي دي چې د یکشنبه په ورځ د ټوله ورځ په کور کې تیره کړي. اوس په لویدیځه افریقا کې په لسګو نظر روغتیایي کارکوونکي ور په ور ګرځي او د دې ویروس په اړه د معلوماتو تر څنګ د ایبولا مشکوکو ناروغانو نه غواړي چې د تداوی لپاره د ځانګړو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
د هند په شمال کې د اور لوبې د سامانونو د جوړولو په یوې فابریکې کې د 14 لکبله 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل دي. 14 د هند د اتر پرادیش ایالت د لکنو په ښار کې شوي چې د پولیسو د یو چارواکي په خبره د فابریکې خاون هم په وژل شوو کې شامل دي. د ځینو زخمیانو حالت خراب ښودل شوی. په دوی کې د ښوونځي او شمېر زده کوونکي هم شامل دي چې د 14 پر مهال له سیمې تیرېدل. فابریکه د هند د مشهورې دودیزې میلې دیوالي لپاره د اور لوبې سامانونه جوړول.
یو موسمی طوفان د فلیپین د بیلابیلو سیمو د زبلو نه وروسته چې د زرګونو خلکو ژوند یې ګډوډ کړ اوس د تایوان په لوري ور روان دی. تر اوسه د دې طوفان له کبله په فلیپین کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. د فینګ وینګ په نامه طوفان په یو ساعت کې 95 کیلومتره سرعت لري او د جمعې په ورځ د فلیپین شمال لوری ووه چې له امله یې برېښنا قطع شوه. د ودانیو چتونه ولوېدل او په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلل. د اوبو د راتګ له ویرې د پایتخت منیلا زیات شمیر سیمې د اوبو لاندې شوې دي. د اوبو د راتګ له وجې د پلازمینې پایت منیلا زیات شمیر سیمې د اوبو لاندې شوې دي. له دې امله حکومتي ودانۍ بندې شوې دي، ترانسپورتي چارې ځنډېدلې دي او دویم ورځ ده چې ښوونځي هم تړلې دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې د فینګ وینګ په نامه طوفان به سبا د یکشنبه په ورځ تایوان ته ورورسیږي.
د امریکا استخباراتي څنګه وایي د هغې امنیتي پیښې ارزونه کوي چې یو سړی د سپینې ماڼۍ له کټارو ټوپ ووهه او تر نیول کېدو د مخه ودانۍ ته ور ننوتو. پیښه د جمعې د ورځې په ماښام وشوه چې د لږ وخت لپاره سپینه ماڼۍ هم تشه کړل شوه، خو د پیښې په وخت په خپله ولسمشر اوباما او د هغه کورنۍ په ودانۍ کې نه وه. د استخباراتو څانګه وایي د امریکا د ټکساس ایالت له دغه 42 کلن سړي سره وصله نه وه. نیول شوی سړی له هغه وروسته د واشنګټن یو روغتون ته انتقال کړل شو چې د سینې د درد له کبله شکایت وکړ. او په سکاټلند کې د نظر غوښتنې په ترڅ کې منفي رایه چې له برتانیا نه د استقلال لپاره ورکړل شوې وه په برتانیا او نورو هیوادونو کې هرکلی وویل شو. د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون ویل د سکاټلند د خپلواکۍ دا بحث اوس حل شو. هغه زیاته کړه چې برتانیا به خپله هغه ژمنه هم پر ځای کړي چې ویلي وو سکاټلند ته به د مالیاتو، لګښتونو او ټولنیزو خدماتو په برخه کې نوي اختیارات ورکړي. د ازادۍ د ملاتړو مشر الکس سالمون چې د ټول پښتنې له بایللو وروسته یې له دندې استعفا وکړه وویل سکاټلند به بیا هم خپلو سیاسي موخو ته د رسېدو لپاره له دې نوې لارې چارې کار واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اوکراین د سولې مذاکراتیانو له خبرو اترو وروسته موافقه وکړه چې د اوکراین د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو قواوو ترمنځ یو بي طرفه سیمه جوړه شي. په دې حقله راپورټ لرو. همدا شان ځینې نورې مسلې هم شته چې راسپړو یو. خو اوس خبره دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د دویم پړاو د انتخاباتو نتیجې سبا ته اعلانوي. په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو باندې کاندیدان سره موافقه ته رسیدلی دي. ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی دی.
لا اوګرزند وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د دویم پړاو ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې سبا اعلانوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا ځایناستي رئیس جاوید حبیبي امریکا غږ ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون وروستۍ پریکړې دوی ته د منلو وړ وي چې له مخې د وروستیو پایلو اعلانولو ته لاره هواره شوې ده. هغه وویل چې دوی به د ټاکنو قانون پر بنسټ سبا د وږې میاشتې پر 1 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
کمیسون وروسته له هغه چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون څخه وروستۍ فیصلې ترلاسه کړې، هغه یې تایید کړلې او تصمیم یې په دې ونیو چې سبا ته د سنبولې د میاشتې په 1 نیټه باندې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسون دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر مخورو جهادي مشرانو په منځګړیتوب د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت جوړولو او د پایلو د اعلان څرنګوالي پر سر خبرې روانې دي. د اشرف غنی په مشرۍ د تحول او دوام ډلې غړي فیض الله زکی امریکا غږ ته وویل چې دوی په ټولو برخو کې له خپل سیال ټیم سره موافقې ته رسیدلي دي او یوازې د پایلو د اعلان څرنګوالي په اړه د دواړو ډلو ترمنځ لا هم خبرې روانې. د ښاغلي زکی پر وینا دواړه ټاکنیزې ډلې له یو بل سره د همکارۍ روحیه لري، نو ژر به په دې اړه هم سره سلا شي.
د دواړه ښې سیاسي تړون په اړه سیاسي خبرې په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دواړه ټاکنیز ټیمونه د تړون لیک پر ټولو ټکو سره سلا کړې ده او همدا اوس هغوی د وروستۍ پیلې د اعلانولو د څرنګوالي په سر خبرې کوي. دواړه ټیمونه د همکارۍ روحیه لري، نو هیله لرو چې په دې اړه هم سره سلا شو.
دغه راز د اصلاحاتو او همپالنې ډلې غړی فضل رحمان اوریا هم وایي چې د دواړو ټیمونو مشران د ملي یووالي دولت د جوړولو پر سر له دوامدارو خبرو وروسته سره سلا شوي دي. ښاغلي اوریا وویل چې د اختلاف یوازینی ټکی د پایلو د اعلان څرنګوالی دی چې په اړه یې لا هم خبرې روانې دي.
که داسې وسي نو راتلونکی د ملي یووالي دولت، راتلونکی ولسمشر او راتلونکی د اجرایه رئیس په حقیقت کې خپل مشروعیت د دواړو نوماندانو له سیاسي توافق څخه واخلي.
له دې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د لوی جرګې په خیمه کې د سولې عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو دریم تلین په یاد جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې نن بیا له دواړو نوماندانو سره خبرو ته دوام ورکوي او ژر به ولسته له خوشحالیو ډک خبرونه واوروي. ممتاز بهیر، رادیو آشنا، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې اولس به ډیر زر ښه خبرونه واوري. جمهور رئیس کرزي دا خبره د استاد رباني د دریم ترین په مناسبت غونډه کې کړې ده. بهار صابر رپورټ را لېږلې ده.
نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر او جهادي شخصیت استاد برهان الدین رباني د مړینې دریم تلین ولمانځل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په دغه لمانځغونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې د کابینې د غړو، جهادي مشرانو او بهرنیو هیوادونو د کور ډیپلوماتیکو غړو په ګډون جوړه وه، د استاد رباني د شخصیت او د سولې لپاره یې د هغه د کارنامو او هڅو ستاینه وکړه او ویل استاد رباني د هیواد د سولې لپاره هغو ګاونډیو هیوادونو ته هم جوړونکي او مهم پیغامونه ورکړي وو چې د افغانستان په حالاتو کې لاسونه ښکیل وو.
بسیار کوشش به طرف سر داشتیم، زمانی که با سفرهای متعددی به پاکستان داشتیم، با حکام پاکستان، با بزرگای پاکستان.
د سولې شهید استاد رباني کله چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شو، پاکستان ته په خپل ټولو سفرونو کې او د پاکستانی حاکمانو سره په لیدو کې د سولې لپاره خپل ورزو په ډیره تواضع بیانوله. هغه پاکستانی حاکمانو ته ویلی چې افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره عجله وکړي. هغه د پاکستان صدر اعظم ته ویلی و عجله وکړي، نن خطر افغانستان ته نه بلکې تاسو ته متوجه دی، هوښیار شئ، تاسو افغانستان نه بلکې خپل ځان روانوي.
افغان ولسمشر د ښاغلي رباني ځینې وړاندوینې سمې وبللې چې لویدیځو هیوادونو یې د افغانستان د ملي ګټو په حق درلودلې او لای هم لري.
روز استاد ګرامي آمدن به دفتر، گفتن که مطبوعات غربي بسیار صفت ته میکنه، بسیار ستایش فیشن و کالا و چپل ته میکنه.
یو ورځ ګران استاد ما دفتر ته راغی او راته وویل چې لویدیځ مطبوعات ډیر صفت کوي، د جامو، چپنې او فیشن ستاینه دي کوي، خو با خبر اوسه هر کله چې دی د خپل خاورې منفعت ورته تر مخې کیښود او د خپل خاورې د ګټو دفاع دی وکړه، نو بیا دې توهینوي، د هغه د خبرو حقیقت ډیر ژر ثابت شو.
حامد کرزی په دغه لمانځغونډه کې ډیرې خبرې ونه کړې او ژر له مجلسه ووت، او د دغه ژر وتو لپاره یې وویل ورزی چې د افغانستان لپاره په ډیرو مهمو مجلسونو کې ګډون وکړي او افغانانو ته خوشحالونکي خبرونه واوروي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مشر او د استاد رباني زوی برهان الدین رباني افغان حکومت ګرم بولي چې د دینی عالمانو، مجاهدینو او قومي مشرانو د وژل کېدو څرنګوالی نه دی څېړلی او د عاملینو د پیژندو هڅه یې نه ده کړې. د صلاح الدین رباني په وینا د دولت همدا عمل سبب شوی چې دښمن ورځ تر بلې د مجاهدینو او وتلو شخصیتونو په وژلو کې زړور شي. ښاغلی صلاح الدین رباني په دې اړوند د افغان دولت موقف او کړنې ډېرې کمزوري بلي او همدارنګه وایي دولت په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو غټو مرستو نه هم د هیواد په ګټه کار نه دی اخیستی.
اگر ما 13 سال قبل به خاطر نظام سیاسي سطحي فکر نمی کردیم،
که د سیاسي نظام په حق له 14 کال مخکې زموږ فکر سطحي نه وای، او که تحمل شوی او غیر عملی نسخو په ځای مو د خپل راتلونکي پاړوند ډېر دقت کړی وای، نن به مو ډېر ښه حالات درلودای. عجله او بې دقتي سبب شو چې یو کمزوری حکومت رامنځته شي چې وینه شو کړی امن، سولې او ترقۍ ته د رسیدو لپاره د سترو تاریخي فرصتونو او غټو نړیوالو مالي مرستو نه استفاده وکړي.
په همدې حال کې عبدالرب رسول سیاف چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د افغان ملي اردو او امنیتي کارکوونکو او جهادیانو وژونکي کافران بولي. سیاف د وطن د دښمنانو په لمنځه وړلو کې د افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او ویل دا پر دوی واجب ده چې وطن د داسې کسانو له منګلو وژغوري چې پر ملت تیری کوي. د ولسمشر لومړي مرستیال یونس قانوني او د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم د برهان الدین رباني په دریم تلین کې نن سهار په وزیر اکبر خان غونډۍ کې د هغه پر مزار د ګلونو ګډې کې خودي. یونس قانوني د جهاد په لار کې د ښاغلي رباني د نږدې نیمې پیړۍ هڅو او زیار ستاینه وکړه او ویل ښاغلي رباني په هیواد کې د قدرت د سولې سپارلو د دود بنسټي خودون کې دی. بهرات صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اوکراین د سولې مذاکراتو موافقه کړې ده چې د اوکراین د حکومتي قواو او د روسي د طرفدارو قواو ترمنځ یو بې طرفه سیمه جوړ شي. په دې حقله رپورت لرو.
د شنبه په ورځ د مینسک په خبرو کې چارواکو وویل دواړو غاړو موافقه وکړه چې د جنگ له اول خط څخه خپل توپچي ځواکونه لرې کړي تر څو د 150 کیلومترو په پراخوالي یو بې طرفه سیمه رامنځته شي.
په دې پړاو کې موږ په مشخصه کړې سیمه کې د اوربند په سرلو موافقه وکړه.
په دې کې هیڅ پوښتنه نه رامنځته کیږي چې د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت له اوکراین سره پاتې کیږي او کنه. په دې خبرې شوې دي موږ خپل نظر لرو او د اوکراین حکومت خپل نظر لري. موږ لا تر اوسه د هغه دریز ملاتړ کوو چې په خوا مو درلود. دا اوله خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د دغو سیمو د خاص حالت په هکله دواړه اوکراین او د دونیسک او لوهانسک د خلکو جمهوریتونه خپل جلا جلا تعبیرونه لري.
په مینسک کې د خبرو دریم پړاو د قرارداد د ګروپ په نامه د کیف او د یاخیانو د استازو د هغو خبرو دوام دی چې داسې اوربند یې لاسلیک کړ چې 12 مادې لري. په دغو مادو کې د یاغیانو یو څه غوښتنې ومنل شوې. د اوربند حالت کمزوری او ښکاره دی. د جمعې په ورځ د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمې دونیتسک کې وسلوالو یاغیانو بندي اوکراینی عسکر دې ته اړ کړل چې هغه ودانۍ پاکه کړي چې د توپ په ډزو کې ورانه شوې وه.
دغه ښوونځی د توپ په مرمۍ لګېدلی و او چت یې اور اخیستی و. اوس یې د بیرته جوړولو کار په جریان کې دی چې د اوکراین له نیول شویو عسکرو څخه هم پکې کار اخلو. هغوی پرې بمبار وکړه نو بیرته دې هم جوړ کړي.
د اوکراین په ختیځ کې له هغه اوربند راورسه چې د سپتمبر په 15 نافذ شو کله ناکله نښتې رامنځته کیږي. چارواکو وویل چې د جمعې په ورځ په دونیتسک او ماکیوکا کې د توپچی په ډزو کې 3 خلک مړه او 3 نور زخمیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ننګرهار په ولایت کې د کوکنارو د کر په ضد کمپین پیل کیږي. خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار د والی سره مرکه کړې ده او دغه رپورټ یې رالیږلی دی.
د ننګرهار والی عطا الله لودین د کوکنارو د رسیدلو فصلونو اړول بزګرو سره ظلم ګڼي او وایي سږ کال دې دغه مبارزه د فصلونو لکر سره سمه پیل شي. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم تیر کال دوی هغسې چې لازمه وه د کوکنارو له کر سره مبارزه نه ده کړې، خو لامل یې په ټاکنیزو لانجو کې د امنیتي ځواکونو بوختېدل په ګوته کړي دي. والی وایي که څه هم تیر کال دوی د ټاکل شوي 600 هکتار ځمکې په اړونه کې بریالي و، خو د نشه یي توکو سره د مبارزې پر وزارت غږ دا دی چې سږ کال دې د یو نوي پلان پر اساس د فصل له رسېدا وړاندې کوکنار له منځه یوسي.
په خلکو باندې ځمکې اړې د حکومت په زور باندې هماغې وخت چې کوکنار ونه کړي حد اقل غنم خو وکرلی شي. بدبختانه دوی په هغه وخت کې مراجعه نه کوي، خلکو کوکنار وکړي چې ګل ته ورسېږي بیا نه غنمو کار کېږي نه بل څه. په دې وخت کې د کوکنارو حل لکه لنګه غوا چې ورته لالی په دې ورځ باندې لکه اولادونه چې ورته په محبس کې اچي لکه چې وژنې ورته. نو زما سپارښتنه داره چې په خپل وخت سره دې دی دغه چارې سنبال او خپلو ولایتي ادارو ته دې خپل هیئتونه ولیږي.
خو په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس اپی وایي د وړم کال په پرتله تیر کال د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی و. هغه وایي تیر کال د کرل شوي 1000 هکتار ځمکې ایله 300 هکتاره کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي وو.
تیر کال خو بعضې مشکلاتو په پروسه کې و، تاسو لیدله چې یو غټه ملي پروسه چې دا د انتخاباتو وه چې د ریاست جمهوري او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو، او زمونږ د کوکنارو د تخریب پروسه دا په عین وخت سره راغله. نو یو څه مشکله وه او هغه پروسه وځنډېدله د شورای امنیت له خوا نه، ولې بیا هم په اخرو کې مونږ یو څه اندازه کوکنار تخریب کړ. تقریبا 300 هکتار ځمکه مونږ کوکنار نه پاکه کړې.
دا ادریس صافی په خبره سږ کال وزارت په یو داسې پالیسۍ کار کړی چې په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت کمښت په تمه دي.
دا 14 کال وزارت مبارزه له مواد مخدر په دې معنی کار وکړو چې مثلا د کوکنارو تخریب پروسه مخکې وشي. ولې سږ کال یو څه تغییرات پکې راغلي دي، مثلا کوشش کوي فوکس زیات په دې کوي چې مثلا په دې اول کې چې څوک کوکنارو نه کوي په هغه وخت کې، نو دوی لګیرې خپلې پالیسۍ معنی کار کوي او انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغه پالیسۍ چې ده هغه به نهایي شي او بیا به د هغې مطابق مونږ خپل کارونه مخکې.
په ننګرهار کې ځایي وګړي هم د کوکنارو پر ضد روانه مبارزه ناکامه ګڼي او وایي د بزګرو په درد دوا ډېرې پروژې هغسې چې لازمې دي نه دي پلي شوي. دوی وایي که حکومت دا ځلې هم د کوکنارو د رسېدلو فصلونو د اړونې پرېکړه وکړي نو ممکن ګڼ بزګر د خپلو فصلونو د ساتنې لپاره وسلواله مبارزه هم وکړي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا، لاس د مینې را کاران ټوله دنیا هیره کا، دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا، دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا. کابلی رومال د پارا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا، د کابلی رومال د پارا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا. باران وریږي د تور خم پلار زما، دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیره کا، دا د باران شپه ګلی نن مونږ کر تیرا کا. Thank you. باران دغسی وریگا دا د باران شپ کولینن منکر تیرکا باران دغسی وریگا دا د باران شپ کولینن منکر تیرکا او چرایا دی کی داشنا د خوا وختونا دا د باران شپ کولینن منکر تیرکا دا د باران شپ کولینن منکر تیرکا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور ټاکنو د نتایجو تفتیش او بیا شمیرنه یې بشپړه کړې او سبا د یکشنبې په ورځ به یې نتایج اعلان کړي چې په دې سره به بالاخره د انتخاباتو دغه اوږد او پنځه میاشتنی بهیر پای ته ورسیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د خپلې جغرافیې په محدوده کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنګ مشري په غاړه واخلي، خو هغه په دغه برخه کې د نړیوال ائتلاف پر هوایي مرستو هم ټینګار وکړ. د اوکراین د سولې د مذاکراتو ګډون کوونکو د یوې بې طرفه سیمې یا بفر زون پر جوړولو موافقه وکړه چې د اوکراین حکومتي سرتیری او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي سره جلا کړي. فعالان وایي سلګونه کوردي جنګیالي له ترکیې نه سوریې ته اوښتي چې د ترکیې د هغې سیمې دفاع وکړي چې د اسلامي دولت د جګړې مارانو له برید سره مخامخ دي. د ترکیې صدراعظم وایي هغه 940 ترکان چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې برمته کړي وو خوشي شوي. په سیرالیون کې د درې ورځنیو قیوداتو په ترڅ کې نن هم سړکونه تش شو. دا تدابیر د ایبولا د ناروغانو د موندلو لپاره نیول شوي چې د دې وژونکي وایروس د لا خپرېدو مخه ونیول شي. او د هند په شمال کې د اورلوبې د سامانونو د جوړولو په یوې فابریکې کې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. چاودنه د هند د اتر پردیش ایالت د لکنو په ښار کې شوې ده چې د پولیسو په وینا د امریکې خاوند هم په وژل شوو کې شامل دی. د ځینو زخمیانو حالت خراب ښودل شوی چې په دوی کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم شامل دي چې د چاودنې پر مهال له سیمې تېرېدل. فابریکې د هند د مشهورې دودیزې میلې دیوالي لپاره د اورلوبې د سامانونو پر جوړولو لګیا وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو. هر سوال نظر چلری رو خبرونه ته ټلیفون وکي. نمبر دې 202-819-11-18. تاسو ټولونه مننه کوم چې په پروګرام کې برخه اخلي او خپل نظر څرګندوي.